استعفا غوښتنه وکړه. خو د نواز شریف پلویانو او متحدانو د صدر اعظم پر ضد تورونه او په دې اړه خپور شوی راپور رد کړی دی. د پاکستان دفاع وزیر آصف خواجه ویلي دا خبرې چټیات او دروغ دي. نواز شریف پخپله ویلي چې هیڅ داسې همکارې نه دی کړی او شتمنی یې قانوني او حلاله ده. په راپور کې وړاندیز شوی دی چې محکمې دې د 1999 د احتساب د قانون مطابق اقدام وکړي چې په پا پاکستان کې د فساد د مخنیوي لپاره تصویب شوی دی، خو په دې اړه وروستۍ پریکړه له سترې محکمې سره اړه لري. ټاکل شوی ده چې دا محکمه د راتلونکې دوشنبې په ورځ په دې باب پریکړه وکړي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بل خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو د رامنځته کېدو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمنو د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویاند ښاغلی احمد بلال صدیقی دی. صدیقی صاحب شرغلست.
مننه، سلام عزیز.
صدیقی صاحب، کاوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون څه وخت رامنځته شوی او د دغه کمیسیون اصلي او اساسي اهداف څه دي؟
مننه. د حسنه مخه تاسو او ټول معزز اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په شپږم د غبرګولې د 1991 کال کې عملاً رامنځته شو او رئیس جمهور د فرمان پر اساس باندې، او کله چې دا کمیسیون ایجاد شو، یعنی هدف د دې کمیسیون ایجاد دا و چې کله د نړیوال په سطحه د بشري حقوقو هغه اقدامات چې ډېر هر اړخیز په پراخه توګه وسعت پیدا کړ، دوی داسې فکر وکړ چې موږ سره کم کوي سو چې دننه په دولتونو کې ځینې ساختارونه ایجاد کړو چې دوی موثر واقعي شي، دي لپاره چې دوی وکولای سي چې د بشري حقوقو څخه څارنه وکړي او همیشه دولت سره خپل هغه اندېښنې او خپل پیشنهادات وړاندیزونه شریک کړي، تر څو حداقل دولتونه دې ته مکلف شي چې دوی توجه وکړي ځینې بښونو ته چې هلته د خلکو بشري حقوقو تر پښو لاندې کیږي، او دا کمیسیونونه هغه ځایونو ته ځان رسوي، هغه مثلا قضایا ځان سره ثبتوي او دولت سره شریکي. همدا وجه و چې یعنی دولتونو ته دا سپارښتنه وشو او د نړیوال په سطحه ځینې اسنادونه تصویب سو چې د اصول پاریس په نوم یو سند ده چې دا سند په خاصه توګه په دې باندې تمرکز کوي چې دولتونو ته پیشنهاد کړي چې دولتونه باید ځینې ملي بشری حقوقو کمیسیونونه ایجاد کړي. یعنی هر دولت مکلف ده په دې کې چې ځینې داسې نهادونه ایجاد کړي، او زموږ دولت خوشبخته چې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون ایجاد کړ. او په ځین کې کله چې په بون کې توافقات وشو، هلته هم کله چې د دولت په ساختار باندې بحث وشو، په موقت اداره باندې، په انتقالي دوره باندې، په انتخابي نظام باندې کله چې هلته بحث وشو، په ځین کې دوی په دې باندې هم توافق وکړ. د ټول د افغانستان سیاسيون کله چې موږ لاړو بیرته مثلا موقت او انتخابي دوره موږ ایجاد کړ، په څنګ کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم موږ تاسیس شو، چې خوشبختانه دوی کله چې بیرته راغی، انتخابي دوره کله چې تاسیس شو، دوی د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم تاسیس کړ او ایجاد شو. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون خوشبختانه چې زموږ په اساسي قانون کې هم په 25 ماده کې په سري شکل باندې البته هم د دې کمیسیون هغه حقوقي ځایګه هم تصویب شو او تثبیت شو، او په ځم کې موږ په سلورتیا کې هم بل قانون چې د بشري حقوقو د واکونو دندو او صلاحیتونو قانون او هغه قانون هم تصویب شو. خوشبختانه هغه قانون د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دندو واکونو او په صلاحیتونو باندې تمرکز کوي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اصلي مخه او اصلي هدف دا ده چې موږ د بشري حقوقو د رعایت څخه موږ سره نه کوو په افغانستان کې. په دوم قدم کې هر هغه څوک چې دوی بشري حقوقو نقض سی، موږ هغه قضایا ثبتو او موږ د بشري حقوقو نقض موارد بررسي کوو، سیلو او تعقیبو او اړوند ادارات سره موږ شریکو، او بل موږ په دې مسله باندې هم کار کوو. او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو هدف هم دا موږ سره کم کوي چې د بشري حقوق مفاهیم ډیر عام کو په افغانستان کې د دې لپاره ځینې خلک ځینې اوریدونکو شاید داسې فکر وکړي چې د بشري حقوقو یو غربي پدیده ده. کله چې موږ بشري حق وایو، موږ وایو چې خونه او روزنه یو بشري حق ده، روغتیا حق یو بشري حق ده، موږ وایو یو ښځه یو ماشوم په هر کلي او بانډو او ولسوالۍ کې چې دوی اوسیږي دوی دا حق لري چې دولت دوی ته روغتیايي خدمات وړاندې کړي، دوی ته تعلیم تربیه خدمات وړاندې کړي، دوی د واده حق لري، واده یو بشري حق ده، د تابعیت یو بشري حق ده. یعنی هدف دا ده چې دا حق حقونه دي چې یو انسان لري. د همدې لپاره په دې مسایلو باندې موږ خبرې کوو، د دې لپاره خلک دا پوهاوی ترلاسه کړي چې دوی یعنی ځینې حقوق لري چې دولت باید هغه حقوق رعایت کړي، او خلک باید دا پوهاوی هم ترلاسه کړي، دا معلومات ترلاسه کړي چې دوی کوم حقونه لري د قانون پر اساس باندې، د شریعت اسلام پر اساس باندې، چې دوی خپل هغه حقونه وغواړي، د خپل پلار نه، د خپل مور نه، د خپل هغه مشر د مشرانو نه، د خپل حکومت نه، د خپل نور هغه کسان چې مسئولیت لري، دوی نه وغواړي چې زه دا حق لرم، زما دا حق بیرته یاد کړي. او بل دا چې زموږ هدف دا ده چې بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې موږ ځینې تدابیر باید اتخاذ کړو تر څو د بشري حقوقو وضعیت په افغانستان کې ښه شي.
ډېره مننه صدیقي صاحب. تاسو اشاره وکړه چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په د تیرو 15 کلونو راپه دې خوا فعالیت پیل کړی دی. په دغه 15 کلونو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون عمده اولیې لاسته راوړنې څه دي؟
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون عمده لاسته راوړنې دا ده چې موږ اضافه د 6 میلیون کسانو ته موږ امو پوهاوی پروګرامونه ورکړی. دوی یعنی څلوېښت فیصد د دې کسان ښځینه دي او ماشومان دي چې موږ دوی سره خبرې کړې چې دوی بشري حقونه څه ده او په کوم قوانین کې تسجیل شوی ده او شریعت څه رقم په هغه حقونو باندې بحث کوي. موږ ځینې راډیو برنامې اضافه موږ کوی سو چې زخته ډېر راډیو برنامې موږ تولید کړی او تلویزیونو برنامې موږ تولید کړی. اضافه موږ 3.4 میلیون مجلې موږ نشر کړی، بروشورونه، دا نور نړیوال اسنادونه او میثاقونه موږ ځینې قوانین، اساسي قانون موږ چاپ کړی او خلکو ته په ولسوالیو کې په ولایاتو کې موږ هغه توضیح کړی. شاوخوا 10,000 شکایتونه زموږ په کمیسیون کې ثبت شوی ده، دا شکایتونه رسیدګي شوی او 14,000 یوازې د بشري حقونو نقض موارد ثبت شوي دي زموږ په کمیسیون کې چې هغه ټول تعقیب شوی ده، او 10,000 یوازې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې ثبت شوي دي، هغه بررسي شوی ده، او 13,000 مرتبه موږ د توقیف ځایونو او د نظارت خانی او د محبس څخه موږ څارنه کړې. چې په ترڅ کې اضافه د 6,500 کسان موږ د هغه خلاص کړي دي چې دوی غیر قانوني بندیان شوي دي، یا په توقیف خانه کې یا په نظارت خانه کې چې زموږ همکاران تللی، کوم خاص مثلا اتهام دوی باندې وارد نه و، خاص دوی نیول شوي دا کسان خوشي شوي دي، او 15 د شخصي زندانونه د کمیسیون د کارمندانو په واسطه شناسایي شوی ده، هغه تړل شوی ده چې خوشبختانه اوس په افغانستان په ساته شخصي زندانونه نشته، اما موږ د دې اندېښمن یو چې کېدای سي ځینې اشخاص په ځینو لرو پرتو سیمو کې دوی شخصي زندانونه ولري، او زموږ همکاران په دې مسله باندې تحقیق کوي. زه امیدوار یم چې دا هم شتون ونه لري. او دوه نوي موږ د سجمي دا قبرونه موږ شناسایي کړای چې د جریان په جنگونو کې په افغانستان کې تر سره شوی دی، او یا موږ تحقیقونه تر سره کړی دي چې موږ د بیلګې په توګه موږ ویلې شو چې مثلا د بچبازی هغه ملي تحقیق چې د افغانستان په ساته دا اولین ځل و چې کمیسیون ور باندې باسو که او نور تحقیقونه چې تر سره شوی دي. ان دا قوم د لاسره وړل نه چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون لري، او نور موضوعات دي چې زنه غواړم چې په جزئیات موارد باندې هم باسو کوم.
ډیره مننه صدیقي صاحب. کپ دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا مهال کم عمده اولی پروګرامونه تر لاس لاندې لري؟
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د قانون اساسي پر اساس باندې او زموږ د دندو واکونه او سرایتو قانون پر اساس باندې، یعنی موږ په متداوم شکل باندې په عام په هوایي پروګرامونو کې بوخت یو، او عام په هوایي پروګرامونو تدویرو د افغانستان په ساته. یعنی هر کال موږ اضافه ویل شو چې اضافه د زر یوازې عام په هوایي جلسات لرو چې په هر ولسوالۍ او کلیو کې د تر سره کیږي، او مختلف اقشار سره روزنیز ورکشاپونه دي او روزنیز کانفرنسونه دي چې موږ په دې برخه کې کار کوو. او بل زموږ سارنیز ماموریتونه دي په افغانستان کې چې موږ حداقل روزانه موږ ویل شو چې 40 نظارتي حفاظتي یا سارنیز ماموریتونه مونږ لرو د افغانستان په ساته، یعنی که زمونږ همکاران په قندار کې ده، که په قندوز کې ده، که په مزار شریف کې ده، که په فاریاب و جلال آباد و گردیز ښارونو کې، یعنی زمونږ همکاران حداقل هر ورځ 40 نظارتي ماموریتونه لري چې دوی زیاته د ماشومان وضعیت ګوري او په زمونږ کې د نظارت خانی هغه وضعیت ګوري او توقیف ځایونه ګوري او د معبسو وضعیت څخه څارنه کوي، او همدارنګه د وړکتونونو روزنتونونو څخه څارنه کوي، د مکتبونو څخه څارنه کوي چې هلته وګوري وضعیت څه رقم ده، آیا دوی خپل حقونو ته په ښه توګه لاسرسی لري که نه لري، که ستونزې دي، کومې ستونزې دي، مشکلات څه ده، چې مونږ دا مشکلات هغه مسؤولینو سره شریکه کړو. بل زمونږ د دادخواهي چې مونږ ورته وایو یا د حقوق غوښتنې پروګرامونه لرو، چې دا پروګرامونه د هر ولایت په سطحه زمونږ همکاران هلته کمیټې لري، خاص پروګرامونه لري چې مونږ سره رقم کوی چې د ماشومانو په برخه کې ستونزه څه ده، د هر ولایت یا د هر ولسوالۍ په سطحه مونږ سره رقم تدابیر ورته ونیسو، او کوم اړوند ادارات مکلف ده چې کوم کارونه ترسره کړي، دوی سره مونږ همیشه په تماس کې یو او خپل جلسات تدویرو، د حق غوښتنې یا د دادخواهي پروګرامونه مونږ دوی سره نیسو چې مونږ سره رقم کوی سو چې حداقل دا مشکلات مونږ په ښه توګه شناسي وکړو او ورته حل لارې پیشنهاد کړو، د قانون پر اساس باندې اداره تشویق کړو چې په هغه بخش کې توجه وکړي تر څو د خلکو مشکلات حل شي.
صدیقي صاحب، تاسو د بشري حقوقو د کمیسیون د فعالیتونو څخه یادونه وکړه چې په دې برخه کې تاسو عامه پوهاوی خلکو ته ورکړی دی، له محبس څخه مو نظارت کړی دی، ستاسو دغه پروګرامونه پر ټولنه باندې څومره تاثیر گذاره تمام شوی دی؟
زه فکر کوم چې د بشري حقوقو کله چې ما مخکې په هغه لاسته راوړنه باندې خبرې وکړو، تاسو به تر معلوم ده چې اوس په هر کلیو باندو کې کله چې تاسو خلکو سره بحث وکړئ، کله چې بشري حقوقو موضوع هلته مطرح شي، یا خلک منفي احساسات راښایي یا مثبت احساسات، یعنې هدف دا ده چې اوس د بشري حقوقو مفهوم یعنې په یو ملي گفتمان تبدیل شوی. هر چیرته چې قانون تصویبیږي، اول دوی کوشش کوي چې دوی وایي چې د بشري ارزښتونو سره باید مغایرت ونه لري، کله چې یو مقرره تصویبیږي، دوی وایي چې د بشري حقوقو هغه ارزښتونو سره باید مغایرت ونه لري، کله مغایرت هم ولري اوتومات هغه موارد اصلاح کیږي. او په ځن کې مونږ وینو چې د بیان ازادي ورځ په ورځ لا نور هم تضمینیږي او پراخیږي زمونږ په ټولنه کې، او د شکنجې قضایه کمه شوې ده په افغانستان کې، په خوځښت ډېر د شکنجې قضایه، او اوس هغه قضایه ډېر کم شوې ده، او هغه ډېر مونږ نقض حقوق بشري موارد چې دننه د دولت په حاکمیت کې درلودل اوس ډېر کم شوې ده، هغه مثبت اغېز دي چې مونږ په ټولنه کې لرو. مونږ وینو چې اکثرا قوانین د حقوق بشري په روحیه باندې اصلاح شوي دي، او د ښځو حقونه تضمین شوي دي په قوانینو کې، د حقوقي لحاظ نه اوس د ښځو او د ماشومانو حقونه تضمین شوي ده، او د زندانونو وضعیت ښه شوي دي د پخوا په پرتله. یعنې زموږ نظارتونو یو عمده نتیجه هم دا و چې هلته وضعیت لا نور ښه شي. یعنې اوس موږ غیر قانوني بندیان ډیر کم لرو، ډیر یو کم فیصدي کې شتون لري د افغانستان په سطحه. موږ امیدواره یو چې په دې برخه کې